په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. ناقانونه ګرځول شوې وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان په خلې کړې چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د هغه ډلې درې لوړ پوړي قومندانان وژل شوې. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد پرلتوالو ویلي چې د احتجاج په توګه بند کړي د بازارونو او د بنو میرامشا ترمنځ لار د سلی رشتو ساتونو لپاره خلاصوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اګست په اتمه غوښتنه کړې چې نړیوالو پلټونکو ته د زاپوریزیا ایټومي بټۍ ته د لاسرسي اجازه ورکړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې په خلې کړې چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د هغه ډلې درې لوړ پوړي قومندانان وژل شوی دي. بیگانه وخت سره چې نو د نمنه خبرو په شرط مشال یې روته ویلی وو چې دا وسلوال د اګست پر 1 ماښام په برمل ولسوالۍ کې د سړک غاړې په چاودنه کې وژل شوی دي. سرچینی دیاتوی چې په دې کې یو عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی وو چې د تحریک طالبان پاکستان یو له باثره او بیرحمه مشرانو څخه ګڼل کېده. نور دوه کسان د حافظ دولت او مفتی حسن په نوم پیژندل شوی دي. ویل کېږي چې دا درې قومندانان د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې اوسېدل. سرچینی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د غړي برمل ته د سلام مشورې لپاره تللي وو خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پاکستاني چارواکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې له مشرتابه سره په رابطه کې دي چې د سولې پر یوې موافقه خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستاني پوځ او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ له تیرو دوه میاشتو راهیسې اوربند هم روان دی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد پرلتوالو ویلي چې د احتجاج په توګه بند کړي بازارونه او د بنو میرامشا ترمنځ لار د سلی رشتو ساتونو لپاره خلاصوي. پرلتوالو دا اقدام له هغه وروسته وګړ چې د اګست پر 1 د پرلتوالو حکومت لخوا د لیږل شوې جرګې ترمنځ خبرې اترې وشوې. د پرلتوالو یو مشر ملک رب نواز وزیر د اګست پر 1 مشالې لوته وویل چې پرلتوال د اګست پر 1 د ماښام شپږو بجو پورې په لارې او بازارونو خلاصولو رضا شوي دي خو ویلي چې پرلت به یې په سیمه کې د امنیت په اړه تر پوخ ډاک ترلاسه کولو پورې دوام لري.
Даша енана тамиш фолдер да ки чанализан дун осута че бяр махшанаси е туда корам флуска ху паваза ме дага флуска че паници марват те бани вазир да панана ватару гали ни сараде пси е сабуна в бян нови маракава дата ши сараде баргени.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویلي هیله لري چې زربا په احتجاج له ناستو کسانو سره مذاکرات کامیاب شي. په لتوالو د اګست پر 3 د اوتمانزو جرګي په غوښتنه په میرعلي شیواس پینوام میرامشاه رزمک دیګان د تخیل او غلام خان کې د احتجاج په توګه مرکزی لار او بازارونه بند کړي وو. د خیبر پختونخوا د سواد د کابل او مټي اوسیدونکو د اګست پر 1 د مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د سواد موټر وی دی د دوی پر مزکو نه بلکې د سیند په غاړه جوړ کړل شي. مظاهره چان په سواد کې د وزیر اعلی محمود خان کور مخې ته هم ورغلی ول. په دې موقع د سیمې یو مشر میراج خان مشالې روته وویل چې په دې اړه یې سووالې له حکومتي غړو سره خبرې کړې دي خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوې. مظاهره چان وایي چې د سواد موټر وی د موجوده منصوبې سره نه یوازې د میوو 15 لکه ونې او د کر کلی په لسکونه زرا کناله مزکه اغیزمنیږي بلکې لدی سره به سیلګرۍ ته هم زیان ورسیږي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي په داخله مهم کې د دې ضلع په سکولونو کې د 20 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان اپریدي د اګست پر 1 مشالې لوته ویل چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره استادانو ته کور په کور د ګرځېدو او د جماعتونو امامانو ته د خطبو پر مهال د تعلیم په اهمیت د خبرو کولو ترڅنګ ځینې نور اقدامات پورته کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې حکومت د اګست له لومړۍ نیټې څخه د شاوخوا 15 لکه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی. او رسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اگست پر اتمه غوښتنه کړې چې نړیوالو پرټونکو ته د زاپوریز یا ایټمی بټۍ ته د لاسرسي اجازه ورکړي. دا وروسته له هغې ده چې اوکراین او روس د اونۍ په پای کې په یو بل د اروپا تر ټولو لوی ایټمی بټۍ باندې د توغندو د ویشتلو تورونه ولګول. ګوتریش په جاپان کې یوې خبري غونډې ته وویل پر ایټمی بټۍ هر ډول برید یو ځان وژونکی کار دی. دغه څرګندونې د اونۍ په پای کې هیروشیما ته له سفر وروسته مخې ته راغلي چېرې چې ګوتریش د نړۍ لومړی ایټمی برید د و او یا ایمی کلیزی په مناسبت وینا وکړه. د مشال خبرونو په اړه
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل مجید بابر ده ته وړاندې کړل. مخکې تر دې اوریدونکو چې رپورټونو ته راشو، تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان درې کمانډانان وژل شوي دي. دا خبر یا دا سټوري زمونږه همکار زمونږ د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک خبر پیدا کړی دی. بیا زمونږ پر ویب پاڼه پښتو ویب پاڼه باندې همداراز په انګلیسي ویب پاڼه ګندارا باندې هم دا خبر تاسو لوستلی شئ. داود خټک را سره دا وخت په سټوډیو کې دی. خټک صاحب ستړی مشي او دغه خبر کې لږ معلومات تفصیل سره اوریدونکو سره شریک کړو چې دا پیښه په افغانستان په کومو سیمو کې شوې ده، د کمانډانان څوک دي، څومره مهم په دا تاریخ کې څومره مهمه ونډه درلوده.
ډیره مننه بچا صاحب. دا د پرون ماخام خبره ده. دا پیښه شوې ده د افغانستان د پکتیکا صوبې په بیرمل ولسوالۍ کې، یعنی الته ضلعه ده. او دغه ضلعه بیا د پاکستان د قبایلو د وزیرستان غاړې ته پوله لري. درې کمانډانان دي لکه څنګه چې تاسو ووې. عبدالولي دی چې د ځانتا عمر خالد خراسانی وای، او بیا د دوه ملګری دی اغم خ مشهور کمانډانانو په طالبانو کې مفتی حسن چې د دې تعلق د سواد سره دی، او قاری دولت چې دا د طالبانو د حکیم الله د وخت کورمه مشهور په هغه وخت کې د طالبانو. نو دی بیرمل ولسوالۍ ته تللی وو د یوې غونډې لپاره. هسې خو به دغه کمانډانان چې دي دا په کونړ او ننګرهار خواوشا پاتې کې د خودي بیرمل ته تللی وو، او پرون ماخام د هغه وخت مطابق س اونیمې یا شاوخوا اته بجې د دې په موټر باندې د سړک غاړې یو ماین چاودېدلې دی، او په هغه کې دغه درې واړه کمانډانان چې په دې کې عبدالولي تر ټولو زیات مشهور کماندانو او د دې ډرایور یعنی سلور کس په دې کې مړ شوی دی. تازه اطلاعات ما سره دا دي چې د دې لاشونه اوس بیا کونړ ته راوړل شوی دی، او قریبا یا به جنازه اوس کیږي یا به شوی دی جنازه.
او د تحریک طالبانو کم نور مشرانو یا غړو یا د افغان طالبانو په دې اړه تر اوسه څه ویلي دي؟
د تحریک طالبان پاکستان د کم چې دی مشران وو او غړي وو د دې ګروپ، له هغه طرف نه خو تر اوسه پورې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاری شوی، خو به هر حال په غیر رسمي ډول باندې د تحریک طالبان پاکستان بازي ذریعو د دې مړینه تایید کړی ده، او د هغه سره دا هم ویلی دي چې دی بډیر زر په دې اړه باندې یو اعلامیه جاری کوي، خو هغه اعلامیه تر دا دمه نه ده جاری شوی.
خا او دې دا خدرې کسان دي کمانډانانو ته مونږ وایو، تاسو هم وایو، نو دا د دې وژنو سره څومره کم کم اغیز پریوزی د تحریک پر کړنو باندې د دې په اثر او نفوذ باندې؟
ګوره هر کله چې په یو میلیټنت ګروپ چوي، یعنی هغه ګروپ چې هغه د یو ملک یا د یو نظریه هغه جنگ کوي، او دا خو ناقانونه ګرځول شوی ګروپ دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د عین تر مخه، بلکې د یو ان تر مخه هم دا ناقانونه ګرځول شوی دی. نو د دې همیشه د تاریخ د دې چې څومره دی، همیشه د دې په دې باندې ولاړ وی چې په دې ګروپ کې چې کم مشران وي دا د غي په زور باندې ولاړ وي، د نومونو په زور باندې دیتا دا چلیږي. کله چې د دین یو نوم لری شي د منځ لاړ شي، نو په دې باندې د دې بالکل اثر پریوزي،
کمزوري کیږي.
دا کمزوري کیږي په دې کې خپل منځي اختلافات را منځته کیږي. بیا که تاسو تحریک طالبان پاکستان وګورئ، نو دا زیاتره د محسود قبیله خلک دي، یا په یو وخت کې وزیرو، یا د دې سره د مومندو باجوړ د پیښور نوخار سوابې د دې علاقو خلک بم وي یا سوات نه، خو زیاتره دا د قبایلو په بنیاد باندې جوړ شوی. بیت الله مسعود ګورو چاولنې مشرو، بیا حکیم الله مسعود ګورو، بیا ولی رحمان ګورو، بیا خان سید سجنا ګورو، بیا ملا فضل الله واحد سړی چې هغه د سوات او هغه د قبایلو نو، او اوس که مونږ نور ولی مسعود ګورو نو دام د وزیرستان دی او دا هم مسعود دی. نو هر کله چې د تحریک طالبان یو مشر، که څه هم تر اوسه پورې چې څومره مشران د دې وژل شوي ټول په ډرون حملو کې وژل شوي دي، هر کله چې یو مشر مړ شوی نو په دې کې خپل منځي څه نه څه اختلافات په یو نه یو لیول باندې هغه مخې ته راغلي دي، که څه هم دي په هغې باندې بیا ورستو څه نه څه حده پورې قابو موندلی دی، خو کله چې اختلافات منځته راشي، خپل منځي جګړې منځته راشي، نو په داسې تنظیمونو کې بیا کمزوری هم مخې ته راځي د هغې په دیکو کې.
او خټک صاحب، دا په داسې وخت کې هم ده کنه چې د پاکستان حکومت له دغه تحریک سره خبرې کوي چې د سر سوله وشي په دغه هدف، نو دغه پروسس ته، دغه پروسې ته ګني دا به څنګه اغیزمن شي، څه امکان ویني؟
زما په فکر باندې کم حتمی شواهد ما سره نشته دي چې په دې باندې به دې څه کوي، یعنی تحریک طالبان پاکستان دغه ډله به د دې په حواله سره څه کوي، دې سره مونږ سره تر اوسه پورې څه حتمی شواهد په لاس کې نشته دي. دا به الله واضح شي کله چې لکه څنګه چې دی ویلي دي چې دی به یو اعلامیه به دی جاری کوي، او د هغې اعلامیه نه به ډېر څه مونږ ته واضح شي. خو تر اوسه پورې چې کم د ذریعو په واسطه څومره خبرونه منځته راغلي یا څومره عام شنون کې چې دی هغې سره ما خبرې کړي د بیګا په راستې تر اوسه پورې، نو په هغې کې ډېر زیات خلک هم په دې یوه خبره باندې متفق دي چې د پاکستان د حکومت او پوځ سره د ټي ټي پي خبرې اترې ډېر پر مخ کې تللې دي، او د دې ډېر کم امکان دی چې هغه خبرې اترې بالکل یکسر ختم شي او یو نوی جنگ شروع شي. که تاسو فکر وکړئ نو د تیرو شاوخوا دوو میاشتونه یو جنگ بندی روانه ده دی ترمنځ، او هغه یو وخت کې بچ د وزیرستان نه د جنگ او د حملو هغه خبرونه راتله، هغه اوس مونږ ته نه راځي د جنوبي
وزیرستان جنگ بندی ده کنه
تر اوسه پورې د طالبانو طرف نه، او دا جنگ بندی دی یعنی د دې میاد دی نه دی ټاکلې چې دا به کله ختميږي، خو هغه جنگ بندی روانه ده. نو زیاتره خلک په دې باندې متفق دي چې دا خبرې تر ډېر په مخ کې تللي، بلکې ډېر زیات خلک خدا وایي چې تقریبا یو لوزنامه رسیدو ته نږدې د دې صرف اوس ته یو وخت انتظار کوي، یعنی د هرې خبرې لپاره یو مناسب وخت وي، نو دی یو مناسب وخت انتظار کوي چې په کم وخت باندې د هغه اعلان وشي. څه شرایط داسې دي چې په هغې باندې د دې اختلاف دی، لکه د پاټا د مرجر دا خبره چې ده یا د طالبانو دپاره، خو خلک وایي چې دا خبرې ډېرې زیاتې مخکې تللي دي او د دې ډېر کم امکان دی چې دا خبرې یکسر ختم شي.
صحیح شو، ډیره مننه داود خټک اوریدونکو مونږ سره زمونږ همکار، او مونږ ته دغه خبر یا سټوري په اړه معلومات راکول چې ویل کیږي پرون په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان درې کمانډانان په سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي دي. مشال ریډیو تاسو غوږی هم لدغه موضوع سره تړلې یو بل رپورټ هم لرو. د خیبر پختونخوا په دیر کې د تحریک انصاف پر یو پارلماني غړي تر وسلوال برید وروسته په ملکنډ ډویژن کې د وسلوالو د مبینه موجودیت او د هغوی د فعالیتونو په اړه اندېښنې سیوا شوې دي. د ملکنډ د تجارانو اتحادیې مشر وایي دی او د سیمې نور سوداګر د خپل امنیت له پلوه ځکه اندېښمن دي چې طالبان ورته د پیسو لپاره پیغامونه لېږدوي. د سوات د هوټلونو مالکانو مشر بیا ادا کوي چې په پیوچار او ځینو نورو سیمو کې طالبانو کیمپونه جوړ کړي دي. همداراز د منیر او دیر ځینې سیاستوال هم په دې ضلعو کې د وسلوالو شتون او د هغوی د منظمېدو په اړه اندېښنې لري. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار وایي دوی ته په ملکنډ کې د وسلوالو په منظمه توګه د موجودیت او د هغوی د فعالیت په اړه رپورټونه نه دي رسېدلي. پر دې موضوع د رپورټ ترته ورو د اګست پر شپږمه ماخوستن مهال وسلوالو د دیر په میدان سیمه کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند یو غړي ملک لیاقت علي خان پر موټر برید وکړ. نوموړی په حمله کې زخمی شو، خو د ورور او وراره په شمولې څلور کسان پکې ووژل شول. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا برید چا کړی او نه هم صوبایي حکومت په دغه اړه څوک تورن کړی دي. خو په تیمرګره کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر محمود زیب خان چې دی له 2008 تر 2014 زیدیس کاله پورې د خیبر پختونخوا وزیر هم پاتې شوی، د اګست پر اوومه له مشال لډو سره په خبرو کې دا وکړه چې د سیمې پولیس او انتظامی افسرانو ورته ویلي چې لیاقت علي خان وسلوالو په یو هدفي برید کې په نخښه کړی. مشال لډو د دې ادعا تصدیق له یادو سرکاري افسرانو ونه کړی شو. محمود زیب خان همدارا زیاته کړه چې د میدان په شمول د دیر یو شمیر نورو سیمو ته وسلوال داخل شوي دي.
دا دلته د دوه میاشتو نه یو ټینشن جوړلې خاص کر په دې میدان علاقه کې یو تورمنګ ایریا بره د غرونو نه سواد سایډ نه او داسې داسې کارو دروازوي داسې سایډ ته دلته داسې کسان لیدل شوي دي او د انټلیجنس ادارو دا دغه رپورټونه دي او د دې ایجنډم دا چې دا به داخله ټارګټ کوي.
دیر د خیبر پختونخوا هغه ضلع ده چې په 1992 میلادي کال پکې مولانا صوفی محمد د تحریک نفاذ شریعه محمدی په نوم تنظیم جوړ کړ. وروسته د هغه زوم مولانا فضل الله د تنظیم مشري په غاړه واغسته او هغه په سوات کې هم فعال کړ. فضل الله په 2001 کال کې خپل تنظیم د بیت الله مسجد له تحریک طالبان پاکستان سره ورګډ کړ او په سوات کې خپل عدالتونه ولګول. طالبانو د سواد د واکمنۍ په دوره کې ګڼ شمېر خلک او چارواکي ووژل او وتښتول. د پاکستان پوځ په سواد کې د طالبانو تحریک پر ضد راه حق او راه نجات په نوم عملیات وکړل او په 2009 زیږدیز کې د هغې سیمې د طالبانو لشتونه د پاکولو ادعا وکړه. د طالبانو پر ضد د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي ول. په عین وخت کې په سواد کې د نامنۍ وروستیو پیښو د سیمې خلک د طالباني دورې د تکرار له امله اندېښمن کړي دي. د سواد د شخصي هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر حاجي زاهد خان چې د طالبانو پر ضد مبارزې له وجې شهرت لري او دوه واره له ځانمرګي بریدونو بچ وتلی د اګست پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال د سواد په یو شمېر سیمو کې بیرته ځای پر ځای شوي او خلکو ته دړکې ورکوي.
بیچار کې او بیهار کې کمپونه دي او د خلک وسم خلکو لا ګرځي خلکو تخرتونه متونه ملګي دمکیان مار کوي او عجیب خبر دا چې را چا ته خطر شي نو هم دغه سکیورټی خلک راځي او بیا غته کې ناش یو چې راستا موږ حفاظت کوو ستاره پولیس تر کوو. لکه مثال زمونږ د بازار صدر درهیم چې هغه ته ول دمکیانې ورکړي بیا نور اوس پولیس ورکړي دي اوس هغه ته باندې دا ما اوس لازم کړی دا چې تکم د تقریر کینو د فوج قربانو خبره وکړي هغه که قرباني د سشي.
عبدالرحیم دا محل د ټول ملکند تجارانو د اتحادیې مشر دی. نو موږ وایي طالبان ترې د 2004 لږیز کال راهیسې وخت په وخت د پیسو غوښتنې کوي خو د کله هم نه دی مدلې. د نوموړي په خبره له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکراتو د سیمې خلک په ویره کې اچولې دي.
یو پیر خو ډیپلوماټیک کړل دی 40-50 پیر په ما منشو ځل لا بچ کړل. ما 7 سال په دې کې تیر کړو چې کلم سر د کوروزم الله ګواه دی زما د تصور نه چې ما خام خپل پورته راشه. طالبانو سره ټکر په وجه باندې ما سره څلور کسان د پولیس چې کوم دی هغه هم وختي زما په دې کې زما چې د مومنت کوم اوس کله چې د مذاکراتو دا سلسله شروع کړی دا لکه باو کې دوباره جرأت او سلسله پیدا شوې دا اطلاعات دي چې دوه باقاعده مومنت کړل سوات ته انشوي دي اوس هم خلک ډیر انتهایی په غبرهټ کې دي په یره کې دي.
له سوات سره په لګېدلې بونیر ضلع کې هم طالبانو په 2001 او تم زیدیس کلونو کې ځینې کلي تر خپلې ولکې لاندې راوستي ول. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د همدې ضلع د خلکو استازي او د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پر حکومت نیوکې کوي چې د طالبانو پر وړاندې سخت دریځ نه دی خپل کړی.
طالبان چې دی سوات ته بونیر ته هرې ضلع ته راغلي د میدان په اول باندې خو کلا او غي ګرځېدل ټول دنیا ته پته ده که زمونږ په دور کې دهشتګردي وه نو دی یو پولیټیکل ویل سره ورته موږ ولاړو پولیس هم ولاړو. اوس دا واري حکومت ته بیسي سرنډر دی ملاس ته ورته خوف موجود دی. روزانه موږ ګورو چې بتخورای د پاره ټلیفونونو کې ډیر زیاته اضافه شوی دی. دا شو کوي بس دا خو یو داسې سوال دی چې ټول دنیا ته پته هم ده او ټول دنیا یې د یاري ویلې هم نشي.
موږ هڅه وکړه چې د دې پښتنو او امنیتي اندېښنو ځواب د ملکن له انتظامی چارواکو ترلاسه کړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف د اګست پر 1 مشال ریډیو ته وویل حکومت په ملکن کې د وسلوالو د شتون او فعالیت په اړه کره معلومات او شواهد نه لري. نوموړي البته ومنله چې د طالبانو ملګرو خایي د صوبې په ځینو سیمو کې د منظم کېدو هڅې پیل کړې وي. سیف زیاته کړه په سیمه کې د سولې د ټینګښت یوازینی غوره لار له وسلوالو سره د خبرو اترو هغه ده.
مسائل شته خو ډېرو ځینو کې به یقینا د هغې خلکو ملګري راغلي وي او دلته به د منظم کېدو کوشش کوي یا به د خلکو نه ډیمانډونه کوي. د دې خبرې هم موږ سره ثبوت هم نشته او نه موږ چا راکړی دی او نه تصدیق شته چې واقعي په یو منظمه پیمانه باندې دا خبره روانه ده. که په منظمه طریقه خبره وي او که ایون غیر منظمه طریقه باندې وینو چې موږ ته شکایت راځي او موږ ته رپورت کیږي نو ضرور به اکشن لرو. دې وخت زمونږه تاسو نه سانی جنگ باندې دا خبرې شدید ضرورت ته چې د امریکای رتلو نه پس څنګه خپلو کې کینو او په خبرو اترو باندې خپل مسائل حل.
د محمد علی سیف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د خبرو لپاره د جولای پر 1 کابل ته تللی و چې د اګست پر لومړۍ نیټه استون شو. نوموړي هم د اګست پر لومړۍ نیټه مشال اډو ته ویلي و چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې روانه شخړه په یو او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده او دا چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ به دوام ولري. په بلوچستان کې د پشکال تر بارانونو او سیلابونو وروسته د صوبې په ځینو برخو کې د ګیسټرو په نوم ناروغي خپره شوې ده. د دې ناروغۍ له لاسه په پشین کې 2 ماشومان مړه شوي او 1 نور کړیږي. د سیمې ډاکټران وایي د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. ډاکټران پر خلکو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د خوراک او څښاک پاک او صفا څیزونه ورکړي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتر لري د پښین په کلیشخالزه کې د ګیسټرو د ناروغي څخه 2 ماشومان مړ شوي دي او ډېرې نور په دې ناروغي اخته دي. د خبره د پښین ضلع د روغتیا د چارو مشر ډاکټر غفار د اگست په 8 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې کړی ده او ویلي دي چې د پشکال د وسنۍ بارانو وروسته د ډب خانزي ترڅنګ د ضلع په نورو برخو کې دغه ناروغي سرپورته کړې دي چې له امله یې روغتیایي چارواکو په اغېزمنو سیمو کې ګامونه ګړندي کړي دي.
بیماری جو پیدا کی میڈیا بنی گورم
سیمه کې ډېری خلک وایي چې د ضلع په کلیوالي روغتونونو یا بی ایچ یو کې د یاد سوي ناروغۍ د مخنیوي په خاطر دوایانو کمښت لیدل کیږي. په دې اړه د کلی ډب خانزي یو قبایلي مشر ملک اسام الدین وایي په کار دی چې حکومت د دوایانو د کمښت ستونزه هواره کړي.
د ډب خانزي سنټر باندې خو د کشنیانو رشته د درې ورځې کیږي زموږ په کلی کې د کشنیانو پر پرایویټ مډیکلانو رشو
ډاکټر غفار سره خبرې وکړې نو هغه زیاته کړه چې په ضلع کې د دوایانو هیڅ کمی نشته او که کوم بی ایچ یو کې دوایانې کمی دي نو هغه ته به ولېږدول شي. نوموړي پر خلکو زور ورکړي په کار دي چې خپلو ماشومانو ته پخې او پاکې اوبه ورکړي او د دوی د صفایي خیال وساتي.
مختلف یونین کې کونسلانو کې لګولې دي. پس دې کې درګور د زورې شي دا دي چې دا وب ار سي چکوري هغه به شي پرندې ده کوم چې شنان دي هغه دي د فراک د مخ خپل لاسونه په صابون باندې خامخا کړی دي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې په شکل د بارانو پر محل د بلوچستان په جوب کلاسي پلاپ شین کوټه کې عبد الله چمن کې ځاني او ماليزیان اوښته وو. ورسته د پښین ډیپټی کمشنر اصغر علي د اگست په 3 نیټه د روغتیا د ادارې وزایي چارواکو ته امر کړی وو چې په ټوله ضلع کې د اسال یا ازید ناروغي د مخنیوي په خاطر میډیکل کیمپو انتظام وکړي. بل په لوته حالت د بلوچستان د کولو څخه پراغلو اطلاعاتو کې هم ویل شوی دي چې د ګیسټرو د ناروغي څخه 140 ماشومان ناروغ شوي او وزلې روغتون ته رسول شوي دي. دغه ډول په شخصي روغتونونو کې هم ډېر ماشومان بستر کړل شوي دي. په دې په کوټه کې د روغتیا د ادارې د سیکرټر آفیس تایر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د تخنیکي ستونزو له امله بریالی نه شوم. البته د روغتیا پخوانی سیکرټر سالم محمد ناصر څو ورځې وړاندې د مشال ډیډو سره په خبرو کې ویلي وو چې په صوبه کې د ګیسټرو او ازید ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته د 4 ورځې کمپاین کړی وو چې مخه د پشکال یا وسی د بارانو وروسته د ګیسټرو او ازید ناروغۍ مخنیوی کولو. ځکه چې د دې خاله مخه لومړی د بلوچستان په ډېره بوکټي کې د 4 ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه شوي وو. دغه ډول د بلوچستان په ژوب او شاو برخو کې 10 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات په کابل او مټه کې پرون د سوات موټروي پروژې پر ضد احتجاجونه شوي دي. احتجاج کوونکو ویلي له دې پروژې سره د کروندې سلګونه زره کنال ځمکه خرابیږي او له تاوان سره مخامخ کیږي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه له حکومتي چارواکو سره څو وارې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوې. بلخوا په سوات کې تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي په دغه اړه به د خلکو شکایت لری کوي. د ده په وینا د موټروی پروژه د سوات د سیلګرۍ او د اوسیدونکو د پرمختیا لپاره مهمه ده. د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل وو.
پتا سیال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې د موټروی جوړولو لپاره چکدرې کې کار شروع کړی او وایي چې 80 کیلومتره سړک به د پتی پور پورې جوړوي. په دغه منصوبه د سوات بیلابیلو سیمو اوسیدونکو احتجاجونه کوي. په دغه لړ کې تحصیل کابل ډیری سیمه کې لوی احتجاجي مظاهرې ته مشران وویل چې د موټروی سړک زیاتره د سیمې د خلکو د کروندو په ځمکه تیریږي او حکومت په زبردستۍ د خلکو ځمکه لاندې کوي. احتجاجي مظاهره کې شریک د بره باندې معراج خان وایي چې دغه منصوبه کې 200 کنال ځمکه لاندې راځي.
منګ هر در ولټاو، منګ هر در چې دینو هر یو امپیا ته ما بذاتي خود مطلب دی چې لگا رسد کړی دی. هر یو امپیا ته ایمر یو نه مینه ته مراد سید پوری د وزیراله پوری منګ خپل رسد کړی دی او هغه خپل کوششونه کړی دي، خو دا غي منګ ته هیڅ ریزلت میلاو نشو. زه مطلب دی چې پی ټی آی ورکران ته دی وزیراله ته او د امنیانو امپیا ته دا سوال کوم او دا ورته عرض کوم چې دا منصوبه که تاسو مهرباني وکړه د سیند په غاړه باندې جوړه کړه نو دا به د پی ټی آی لپاره د نیکنامۍ او د مستقبل لپاره یو خو د خوشاین خبر جوړ شي.
د پتی پور درون خان چې احتجاجي مظاهرې ته وینا هم وکړه، وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په لسګونو کې نارضمکې د سوات موټروی په سړک کې متاثره کیږي. دی وایي چې د ده په رنګ د زرګونو خلکو تاوان روان دی چې د اندازې مطابق 650 روپۍ ترې جوړیږي.
په دې باندې چې ما په خپل باندې حساب کتاب کړی دی، زموږ سره زموږ انجینیر صاحب یو ملګری دی، دا غنه مونږ واضح دا رپورټ راوسته دی چې په دې کې 500,000 ونې راځي چې پای کې شلتالو او مڼه او زموږ نور چې کم خوبانی علي چې دا قسم فل فروټ والا ونې دي. د دې سره به څومره روزګاري تاسو ته پته ده چې کریستاد نواله او د ټیکدار پورې او د منډۍ پورې په دې کې خلک تر روزګار میلاویږي. نو دغه روزګار چې کم دی دا به زموږ د سوات نه لري شي، بلکې د ټوریزم د پروموټ کولو خبره کوي. نو ټوریزم به د دې سره پروموټ نه شي، بلکې ټوریزم به په سوات کې ختم شي، ځکه چې یو سړی په چکدره کې موټروی ته وخیږي نو دی به ډایرک پتیپور بینوړی باندې کوزیږي او سیده به کالان ته ځي. نو آیا د سوات چې کم دی دا د بینوړی پتیپور نه شروع کیږي که دا د لنډاکي نه شروع کیږي؟ د لنډاکي تقریبا د سوات شپږ حلقې چې کم دی دا به متاثره شي، دا به ټوریزم نه پاتې شي.
د تحصیل بابوزی اوډیګرام اوسیدونکو عمر خان وایي چې د متاثره خلکو زیاتره د روزګار وسیله هم دغه د کروندې ځمکې دي او کچرې دغه ځمکې پکې لاندې راغلي نو د زرګونو خلکو روزګار به متاثره شي.
نو زمونږ د خلکو ټول دار و مدار په زراعت باندې دي، په پښتو کې چوته کرکیله وایي، او موږ ټول دغه تناسو کې باغچی دي او کښورې جوار غنم دي. نو موږ بیا صوبای حکومت ته ریکوست کوو چې دا د بنجر ځمکو ته واړوي. نو نور موږ د صوبې د ترقې خلاف هم نه یو، د پاکستان د ترقې خلاف هم نه یو.
د ځای خلکو احتجاج او په موټروی اندېښنو په اړه د سوات ترقیاتي کارونو مشر او د صوبای اسمبلی غړی په ځل کې وایي
اوډرل ته الریډي موږ کمشنر ته ټاسک ورکړو او هغه جرګې کړم دي او ډېر کس ما په خیال چې دوی منلی ده. بعض جن خبرې دا چې سو په سو د یو طرفه نه شي منلی کېدی، ځکه چې ډیولپمنټ کې سبق چا ځمکې به راځي، چا پټي به راځي، خامخاصه به راځي، روډ خو باور نه راځي، روډ خو بزمکه راځي. چې بزمکه راځي خامخاصه به راځي. ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې دا روډ موږ د خپل عوامو دپاره روډو، د قوم دپاره روډو، د سوات د ترقې دپاره روډو، د صوبې د ترقې دپاره روډو، ټوریزم سپارس دی. انشاءالله موږ به هغه فیصلې کوو کمی فیصلے چیری ازمکی تا پیدا اور کئی عوام تا پیدا اور کئی او اکثیرت عوام تا پیدا لگے
د سوات موٹر وے پر ضد احتجاج کو ان کو رستا مٹکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د کور مختا ہم احتجاج اکڑو او پدغ منصوبہ کے د بدنور غختنی اکڑے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو دا نن روز خبرونو مهم درتا اور وما نا قانون گزول شوی تحریک طالبان پاکستان ڈلے پخلے کڑے چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د دوی درې لوړ پوړي کمانډانان وژل شوی دی بیگانه وخت سرچینو د نوم نخول په شرط مشال لړو ته ویلي چې دا وسوال د اگست پر ومه مخام محل په برمل ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو بمی چودنه کې وژل شوی دی دا خبر په داسې محل کې مخې ته راغلی چې پاکستانی چارواکي تاریخ طالبان پاکستان ډلې له مشرتابه سره په رابطه کې دي چې د سولې پر یوې موافقې خبرې ورسره وکړي او بل خبر په شمالي وزستان کې د هدفي بریدونو ضد پر لټوالو ویلي چې د احتجاج په توګه بند کړي بازارونه او د بنو میرانشاه ترمنځ تړلې لارې د څلورویشت ساعتونو لپاره خلاصه کړې ده پر لټوالو دا اقدام لاغ وروسته کړی چې د اګست پر اوومه د پر لټوالو حکومت لخوا د لیږل شوې یوې جرګې ترمنځ خبرې شوې دي په شمالي وزستان کې د احتجاجونو لاغ وروسته پیل شوې چې په دې سیمه کې د جولای پر څوارلسمه د جمعیت علما اسلام فی دوه ځایي مشران وژل شوي ول او اوس پر شو اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجلې ته د دې ونه په خبرونه کې د شاعر فرشتي بهار پر ژوند او کار ته د خبرې له خبريال لیکوال او شاعر فیروز خان صادق سره مرکا او د جاوید شاه درمان یو غزل درته ورغو د خبرونې کوربا نجیب عامر دی
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه دا نه هم په خبرونه کې درته مرکې او شعرونه وړاندې کوو نو که وخت تر سره وي را سره پاتې شئ او خپل ادبي تند د هنر له زرینې چینې ماته کړئ فرشته بهار یو ځوانه لیکوال او شاعر ده هغه د خیبر پختونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکی ده د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبی هلی زلی کوي د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی خو د شیرونو ټولګي چاپ شوی ده چې چغار می اورنومي مالا نوموړی سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړي چې دلته درته وړاندې کوم او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اوریدل شي
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو زما تعلق د ضلع کرک لتمبر سره دی او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم بلکې کورنۍ کې نه او پورا سو کلو کې تما صرف تعلق ته شاعر اسری دی نور بی خو مخه ته شاید میراغله جی
فرشتہ بهر سم را وخت نه شاعری کوي
جی مشوم توب نه د سو غنه چې کوم هو مشوم توب کې مې صرف ټاپلی کلامات کوټلی کلمه مې کول او هم اتم دوران کې او نثر به مې زیات لیکو خو بیا په 2013 کې مې بقاعده د شاعر اغاز وکړو
صحیح نو تر سم سمره شاعری کړې دا د چرته چاپ شوې ده
او ډومبه همې چې شاعری کوله فیروز خان صدیق للا برات په اخبار کې چاپه ولا وحدت اخبار او هوا د اخبار دا غسي کمې مجلې چې دي د پښتو پاسون شو پښتون کې هم بعض وخت لیکل راغلي دي بیا کتاب ترانم کتاب کې خپل شاعری بند کړله 2021 کې افریل میاش کې
کتاب مو چاپ شوی په دې اړه کار ودون کو ته معلومات ورکې کتاب مو سنو می یو په دغه کتاب کې څه سدي
زما کتاب په کال 2021 افریل میاش کې چاپ شوی دی چاغار می او را پنوم باندې او نثر سوري نظم دی پکې ټپای زده پکې غزل پکې
صحیح صحیح او نو کول شي فرشته بهر زمون اوریدون کته د خپل کلام سره نمونه وروي سه غزل ورته وسوروي
سیدا دل سره شریکه ما
مهربان
دسترګو می د اوخ کو یو بهیر را ځوړن شوه دسترګو می د اوخ کو یو بهیر را ځوړن شوه زما د ژوند پتار زما تقدیر را ځوړن شوه نا دا د سوار لسمې د سپګمې رڼا خونه ده نا دا د سوار لسمې د سپګمې رڼا خونه ده نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر را ځوړن شوه اے مړه د مرهم پلاس آزاد کله دردا اے مړه د مرهم پلاس آزاد کله دردا د زړه می د زهمونو په زنجیر را ځوړن شوه دا ته یې چې د خپل هتاګانو احساس نکړي دا ته یې چې د خپل هتاګانو احساس نکړي دا زم په احساس چې می زمير را ځوړن شوه آشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا اشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا دا خوب برښتیا نشي دا تبیر راز وړن شوی
خپل شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح خلې شیرونه شیر چې کلولې کې ادارې کې چرته پوسټ کوي کنه سوګي درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسئلہ رات دا ہوا چھے پہ نظم سوری پہ دے وزن باندے نا پوہے دما وزن کی رات اڈیرا مسئلہ وا بیا اسلم سلیک سے کم سندرگاڑی چھے دے آگو با ماتوی لی چستا سو حیال دیر خکو لے دے ہوتا سو چھے دے کم شروع نا فسٹ کوئے دے کی وزن کی مسئلہ دا
خج
بیا زد آگا سر ملگری شما پا فیس بک بناڑائی باندے آگی کی ملگری شما نو اگے کہ بیا غرا سرا دا امرستا اوکلا لاگین پس بیا دا چا سرا تصدی دغن دے کڑے خو صدق للا سرم دا مشورہ کول چ دا شیر ز سنگ کما باز وقت دا شیخ شیر بہو زما ہا با سہ دریزی بیلر لا سخت او اگا ورا تا دا نرم ول دا غرا کڑا مشورہ را کڑا چ دا شیر تا سن نرم لفظن کراوڑے لگا زما دے ودا گا شیر ودا سچے زمیر یہ مرد ایمان طور تباہ ہے زمیر یہ مرد ایمان طور تباہ ہے مونس پسینے کی گی کفر ولاڑ دے اگر ماتا ویلی چی دا تاسو نرم کے بیا ما دادا سکو زمیر یہ مرد ایمان طور تباہ ہے مونس پسینے کی گی منکر ولاڑ دے نو دا سے استاز بمی لرے لیوی اس الحمدللہ پخپلہ باندے دا قومہ
صحیح اوس چې ته پخپل خپل اصلاح خپل کول شي او خپل شیرونه په سوچا بڼه خلکو ته وړاندې کول شي نو شاو خواستا سو په سیمه کې د نورو جنکو سره چې د شیر او ادب سره علاقه لري خو لا دا غوي هنر ترشل شوی نه د کومک کوي هغه سره
او یو جنې دا سبق کې نه دی ویل نه لوست دا خو ډېر خولې تخلیک کوي ډېر زیات خولې تخلیک کوي خیال به انتها خولې داږي کې دا مسله شته دی
صحیح
آگے کتاب مونگ واڑو جی چا پی کو کال کے آپ ادی روان کال کے بابا غم ہوا حلما یا تکلیف رہتا ہر سمے واچ آگے کتاب کے غلط ہے او بس ماٹی کی کمال اللہ رات ویلی جدا تھا سو سم کے سل گئے پنوں بندی شاعری کئی او کوشش میں میچ دا گئے سرا گا حکم ادھر سے نور ہم سو جی نہ کشتا پہیال کی ملی چاہے سرا خوری حکم
سی فرشتہ بہار جنکو د پاره په پختونخوا کې شاعری کول آسان کار دی کګران
به انتها ګران کار دی
ولی
او ولی دا چې جنکه یو خو چې د کلم په جواب باندې شیر خود مینې او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی چې دا کوي نو بد ورته خلک ګوري او بل دا چې اگی ته خما حدا سي نظر کیږي چې دا ضرور مینه شوی دا یا بل سم مسئله د ور سره او کاغه د سیمې هم نه او بیا داگی سره چې د کورنۍ مرستې بیا هوتا بهر دنیا ډیر زیاته سختې او چې د کورنۍ مرستې نو بیا ورته یو څه نه ساس نه وي
تاسو سره څومره مرسته حاصل ده د خپل کورنۍ
ځکه د ځان په حق له او ما نو ما سره په شروع کې د هیڅ چا مرسته نه وه تر دې چې زما صرف دوه خويندې هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي زمونږه خور تخلیک کوي او ما به دا هر ټول کرونا به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022 کې ما خپل ورور ته وویل، مشر ورور ته مې وویل، شپږ میاشتې مخکې خبره ده. ویریدم ډېره سخته، ویریدم چا و ما ته څه وایي او څه تصور به وي. هغه ته چې کله ما وویل په موبایل باندې، هغه راغلو، ډېر زیات خوشحاله شو. لاهور کې پاتې کیږي، زما کتاب یې وکتو، وای نه زه ولم. او بیا د کور د وتلو، لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل، دا خو بیخي ناممکنه وه زما دپاره. او زما کتاب ته چې کله د کلثوم زیب بی بی طرف نه کوم پروګرام کې ایوارډ جوړ شو، آگے ماں پسے ٹیلیفون کو آگے ماں تا ویلی چتا برازے نو ماں دس سیدھا خلے نو تو خطر چی سما دا بیگا ما شاز بدر زم نو شات میں پزن پر سم ڈیرو خندل ماں ویلی چدا خو ددی سو ورتا ویلی دا ہو نہ ممکن خبر دا بیا ماں ورتا ویلی چ زم ورور تا وایا مانو ماں ورور تا ویل اگر تما رشتہ خبر دا چا گتا ماں دا ویلی چتا سو بنا ورتا او کی زکہ چ زما دا کور حالات ډیر زیات سخت دی او بنا ورتا او کہ ماں تے ویل نہ بنا بورتن کو زوا
صحیح.
او بیا بڑوں بے زلزما تگو دا ورور سرا او خوشحال شما اجازہ راکڑا اس راتا غا ٹول تکلیف نا نشتا ختم شیوی دی کم ما پا دی ادب کی اوڑی
صحیح. نو اللہ دیو کی چھے لان اوڑیر پر مختاگو کی اس چھے دا کورن امرس ہم در تاثیل دا تا سن با ماننو کو چھے مجھے مقیمتی وقت را کہ یو غزل راتا بلوہ رای پہ بخود پا مانیو کو
سمدہ غزل دی چې څنګه دې خوک شو رانه زړه بخنه غواړم زه، څنګه دې خوک شو رانه زړه بخنه غواړم زه، ما خو پر هر در لګنده بخنه غواړم زه، د حقیقت معنا مې اوس خیال کې ازګي ماتوي، د حقیقت معنا مې اوس خیال کې ازګي ماتوي، د مینې زهر شو او بخنه غواړم زه، زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا، زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا، ما ورته سرخ کته کو بخنه واړم زه، سلا زما د رسوایې اوخ کورنجو کړی دا مننه، سلا زما د رسوایې اوخ کورنجو کړی دا، ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړم زه، زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه، زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه، سوک بے وفا چې می ګڼه بخنه غواړم زه، په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل، په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې اوویل، بابا پتا مې اوبیله بخنه غواړم زه، ما پکې سا اخستی نشو او یریدم بهار، ما پکې سا اخستی نشو او یریدم بهار، نیت کې دی وا تور تیر بخنه غواړم زه.
رشتہ بہار ڈیرا زیاد تو مننا چی مشال ریڈیو سر مخبر اکڑی مشال ریڈیو وی مجلہ کی بستا سودا مرکا زمون خوین دورون اور دلی یو پدی ہلا چی خوخ کڑی بھائی کور مو ودان جوندے وس
مننا دا سنا ہم یو نڑے مننا چی ماتمو قیمتی وقت کے وقت راکو
دوا فرشتہ بہار چی مگ ور سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې وي. که تاسو هم شعر او نثر لیکي او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي، نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دیش میرا 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړي کې شی چې در سره مرکه وکړو. د مشال رډوی مجله د دوشنبه یا ګل په ورځ په 2:30، د سه شنبه یا 9 په ورځ په 3:30 او د جمعې په ورځ په 10:30 بجو خپرېږي. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے اوریدون کو مخ کی تردید چھ بل مطلب در تھوڑان دکرم د سوابی سمی دے خوگجی بی شاعر جاوید شاہ درمان یو ڈیر خیستہ غزل تفستا زوڑان دکھو تا تبا لفظنو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا تبا لفظنو کی غم سنگ بیانوی سڑے تھا پسی خفا نا مڑا تھا پسی خمری سڑے تھا تب لفظنو کی غم سنگ بیانوی سڑے تھا پسی خفا نا مڑا تھا پسی خمری سڑے تھا پسی بتیر شی زاہدان د ایمانونو نا تھا پسی بتیر شی زاہدان د ایمانونو نا تھا پسی خونیم منس کی سلام را گرزوی سڑے تاپسی پغرونو کی مشکل لارے سمانا تاپسی پغرونو کی مشکل لارے سمانا تاپسی کشی پولیس رات بہم وہی سڑے تاپسی افسوس سوی ماتم در پسی فرض دے تاپسی افسوس سوی ماتم در پسی فرض دے تاپسی د خوب سلا د زہر و گولے خوری سڑے ستا د نوم الزام به یار هم باعث فخر وی ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی ستا نه به بغیر یار زمونږ ژوندون داسې وي ستا نه به بغیر یار زمونږ ژوندون داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی تا پسی درمانا سوابی پا یو قدم کی دا تا پسی درمانا سوابی پا یو قدم کی دا تا پسی خویارا ہندوستان نهم رازی سڑے او تا تبا لفظنو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا پسی خفا نمڑا تا پسی خمری سڑے دا شیر د جاوید شاہ درمانو چھ مدر تو وړاندې کړ اوس ته مجلی بل مطلب ورزو کوهارتا چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر لیکوال خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي رادیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي ما ورسره د مجلی لپاره خبرې کړې چې تاسو پام وته راګرځو
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګړې چې د نوغه د اوریدونکو سره شریک شي ټول اوریدونکو ته هم سلام کوم
وعلیکم السلام
او بس دغه سده چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو بچپن نه زما دا شوق او چیرې زما هم سو کم سو لیکم سوول ولم نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم یو ناڅاپي غونډه حادثه و زه دغه خبر بیا تکرارم چې یو ټاپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځ یو لیوانه نه مچ په غم یې تیروم دا یو ټاپه ما په وړو کولی کې د اخبار ټوکړه پس مکه پراته ولی د نو بس دې زه ځان ته داسې را وکښ کول م چې بس په ادبي دنیا کې بس راګړ شم نو بس داغې نه غلیک تخلیک شروع دې په کوهاټ کې ژوند کوم ام دل تک چې دین و سم کار روزګار کوم او بیا د صحافت او د ادب او څنګه تاسو ذکر وکړو نو بس دا شغل دې روان دې په دې سلسله کې چې ملګرو سره رابطه هم وي او چرتاله زلیکی کی پاغه کې هم ګډون کوم
صحیح په کوهاټ کې د کوم ادبی جرګو سره تاسو تړون لره
نجیب امیر صاحب زب ځان ته ډیر خوش قسمت وې ما تاسو د مینوالو مینا د پرزوینه د شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې څومره ټوله نظام د ټولو سره سره واسطه ضرور شته لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر کوي زه د یو ټوله نه هم نه مو د ټولو ټوله نه یم نو په خپل ساحلی کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1900 کې جوړه ده رحمت شاه رحمت داغي بانی دي او اوس هم شکر ژوند دي او ایوب صابر صاحب دی دا سټیر مشران کوي مروت صاحب دی دغه خلکو په سویری کې دې ټولنه کې ما ګډون کړی او بیا په دې وخت کې زه د هغه مشر سکتر یم عباسین ادبی ټولنه کوهاټ د هغه صدر یم او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړو چې زه سنه ذریعه باندې هغه سره یم چې هغه غونډې کې ما را غواړي زه ور سره شرکت کوم نو زه ټول سره په سنه سودو یم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب دغه ادبی جرګې چې دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړی؟
نجیب امیر صاحب دا حقیقت خوز دا سیده لکه دا نور روخانه ده چه که دا ادبی جرگی ادبی طولین نوی نو شاید چه پختو جبا و خود دومره پر مختقی نوی کده کم چه نن کده ده یا شوی ده نو دا دوی کردار خود دومره ده چه پا دی سمره هم خبری وشی کمی بوی چه دا ابتدانا صدی صدی مخ کې چې دین حکومت پر چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د بنیاد بنسټ کې خود لشه دی او دا سلسله تر دې دمر روانه ده. جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعہ هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نشو بلکې نور هم زیات شو. او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1902 کې یو ټولنه و چې غلاچۍ کې و او بیا دغه سي داغه نه پس اوس دې وخت چې دینو تر شلو به زیات ټولنه وجود لري زیر فعال دي ځینې غیر فعال دي خو بهر لشته نو دینه معلومه شو چې ټولنه ډیر زیات ارزښت لري.
صحیح. او تاسو د ټولنو خبره کوي اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډیره زیاته خوره ده او پښتو ار سړی لیکل شاغه د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې چېرته هم چې پښتون میشته نو اوس پښتو لیکلی شي خو که سړی 40 کاله وروسته چې نظر واچوي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول هغه وخت کې یوه ورځپاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو دا پښتو لیکلی شوه نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتی هم نو هغه په وس کې به نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی و؟
بېخي ډېر. تاسو ته دا وایم چې جی زموږ په کوهاټ خبره به وکړم او نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی هغه یې راغوښتي دي کې لاسونه یې اخیستي دي نو د ټولنو ډېر زیات کار دی نن چې د خلک کومه پښتو لیکي ټیک دی تاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو دا ور اوس راغلو د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی د عامو خلکو پښتو یې پیزا کړي لیکلې هم او ویل هم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کومه ټکو کیږي د دوی نه بغیر څه فکر کوي چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن پکې نه وي د کوهاټ د لیکوالو د شاعرانو؟
نجیب امیر صاحب یقینا چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلی ده لست دا یه پاغی که کار کرده مونگ تستاینا دا غوی پا کار ده دا غوی خپل برخ کردار ده دا غین انکار نشی که ده نو دا نور و غنده دا کوهاټ دا ملگرو هم خپل کردار ده لکه مونگ با پا ده حوالی سر دا ایب صابر نم واخلو دومره ډیر کار کړی دومره معیاري کار کړی دی چې هغه به تر څو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي کله به هم هیر نشي. بیا قیوم مروت صاحب دی الله وبخښي هغه په افسانه کې خصوصا یعنی نثر په حواله زه خبره کوم چې هغوی کوم کار کړی دی مثال یې نشته او دغسې بیا سلسله را روانه تر دې دمه خو دا دوه نومونه داسې دي چې د دوی کار بیخي زیات معیاري هم دی او چونکې هغه وخت کې لیک لوس شوق کم و دوی په هغه سخت وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخت ضرورت هم و خو مشکلات هم و و دې داسې کار کړی چې د نورو لپاره مثال قائم کړی دی.
صحیح. بالکل همداسې دا دا سلسله تر نن را روانه ده فیروز خان صادق صاحب ته رسیږي او د دې نه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغه دغه لړۍ روانه ده بې له شکه چې د کوهاټ د ادیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق صاحب ستاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوي دي تر اوسه؟
نجیب امیر صاحب زما خو دوه کتابونه چاپ دي. یو داسې ده چې د افغانستان سفرنامه وه په کال 2014 کې یو سیمینار دپاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی. یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي
او دا دغه سنو میږي د تاسو چې افغانستان ته سفرنامه
لیکل رپورتاج دی هغه چې دین لکوتله تر کابل
لکوتله تر کابل ها
جی او
صحیح نو دو کتابونه مو چاپ دی
یو د سراخ په جی د نوال سره سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم د ادبی رائټرز ګلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ور پېښ شوی دی
صحیح نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړي د دې خبرې ورو وخت
ته دی او د تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو
بالکل او هم دغه سیدا مونږ خوشحالي کوو زمونږ ملګری چې چرته هم وي او چې سپر مختګم کیږي دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټول شریکه ګټه
بالکل شریکه ګټه ده فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبريالي شاعري نثر لیکل د بی جرګو تزان رسول او کلی پالل دا خو به ګران کار وي خو دا ګران تاسو ځان ته آسانی کړي
نو یو شعر دی وی چې چا چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مهنه ته آسانی دي
بالکل
او نجیب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا صدا خو چې کله شوق وي نو زهم چې دا ټولې خبرې ممکن دي نو یقینا هم دا ټول ته لست دی لیک دی دغه سکور کړی دی او ورسره زه یو وظیفه هم لرم کنه
صحیح رسمي وظیفه هم لرم
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا دلته ریډیو کې هم کار کوم اخبار کې هم نو بس دا ټول سلسله دي خو د الله مهرباني او ستاسو د غوښتنې مینوالو هغه ډاډ دی شکر دی راسه مټولو ته
نو فیروز خان صادق صاحب تاسو خو د شاعرۍ ترڅنګ د خبريالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لرئ وحدت ډیر په خوا راځي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نه نو ماته پته نه لګي د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي د خپل صحافتي سرگرمیو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
نجیب امیر صاحب صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق او بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې ما لیکل شروع کړل او ورسته بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کال نه لیکم غنگوسه په نوم باندې وحدت کې اوس هم چاپ کیږي بلکې نن هم چاپ شوی دی نو بیا ورسره چې د پښتو ځل نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو په هغه کې هم ما کوشش کړی د اردو اخبارونو خو ما په پښتو لیکل کالم به مې د پښتو د اذان په نوم باندې او د ریډیو د لارې هم دا وسه چې کله دلته پکا نن تقریبا شپاړس کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شونه بیا پاغي کې او د لایک زاده لایک سیب ډایرکټر او هغه په مهرباني سره دوا خبرونه پکې ما واخستل یو ادبی د چې اوس هم اغشته او یو داسې ته چې هغه زما کومه پېښه ده د صحافت هغه سره واسطه ده تیرې اونۍ کومې چې زمونږه حکومتي هلې ځلې دي یا ځلې انتظامیه ده نو په هغې باندې اډانه یو رپورټ وي هغه هم نشر کوم نو بس دغسې د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره ادبي او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټې باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم هغه هر څومره مشکل وي الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره
صحیح الله پاک مو خپل مقصدونو کې کامیاب لره فیروز خان صادق صاحب زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت را کوي نو که صدر نو ورو خوان بو کې ساسو ډیر مودا شو ما ساسو غزل نه دی اوریدل نو ورو خوان بو کې اوریدونکو هم ته خوان وخت
مننه خوشاله سي نجيب امير صاحب يو غزل دی چې می دلبر اوس هغه پاتې نه دی چې می دلبر اوس هغه پاتې نه دی زما نظر اوس هغه پاتې نه دی او نه د حجرو هغه خوندونه شته دی نه د حجرو هغه خوندونه شته دی نه مو ګدر اوس هغه پاتې نه دی او نجیب امیر صاحب دا شعر دی چې اوس د ګلونو په خار نه یادیږي اوس د ګلونو په خار نه یادیږي خار په خبر اوس هغه پاتې نه دی او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی چې یې ممبر اوس هغه پاتې نه دی او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی اوس د چرچنو هغه شور نشته دی زیړ مازیګر اوس هغه پاتې نه دی او چې میزوانی لاړه لتیره شوله چه میزوانی لاړه لتیره شوله زور او زیګر اوس هغه پاتې نه دی او اوس که هر سو صادق غزل وای خو یا سر اوس غپات نه ده.
واہ واہ بالکل اثر پات دے صادق صاحب او دا خو گل تو د خپل خیس احساس نه کیږي نور خوشبوئی تناستوی کنه وګمو تناستوی. صادق صاحب ډیر زیات مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکو خپل ډیر خپل کلام مو هم اوریدونکو سره شریک.
ډیر مننه تاسو هم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم سلامونه نیکی هلی او چرته چوي خوشاله سي.
دا فیروز خان صادق چې په مجله کې مو مل مکړو مونږ لاغوی مننه کو چې زمونږ بلنه منلې و او تاسو نه په دې مننه کو چې د خبرونه ته غوکوي. درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ موږ ته د خپل سیمو د ادبي غونډو رودادونه په خپل غږ کې راولئ چې په دې خبرونه کې د تنه